السلام علیکم له غرمې مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بلې او سات خبرونه د دې خبرونه تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر غنی وي په سیمه کې روانو حالاتو اسلامي نړۍ له سختو ستونزو او ګواښونو سره مخ کړې ده دا هم اوري چې د کونړ اوسیدونکو وي په قصاص کې د خلکو ژوند ضمانت شوی او کوم کسان چې د ولسمشر د حکم پر اساس اعدام شوي دوی د دې حکم ملاتړ کوي د نور رپورټونو موضوعاتو په اړه هم جزئیات اوري خو په سر کې له محمد حدیث پردي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
السلام علیکم په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی ولسمشر محمد اشرف غنی وای کاسازر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي بیرته یو ځای کړي د بریتانیا صدر اعظم وای افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي او امریکا او بریتانیا فرانسې او اوکراین د روسیې د غوښتنه چې د سوریې د حکومت د مخالف وسلوالې ډلې دي د نړیوالو تروریستي ډلو په تور لیست کې شامل شي رد کړی ده دا هم بشپړ خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی وای کاسازر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي وو بیرته یو ځای کړي کاسازر له قرغیزستانه تر پاکستانه د برېښنا د لیږدولو پروژو ته ویل کیږي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې هم تیریږي افغان حکومت به له دې پروژې هر کال میلیونونه ډالره مالی ګټه وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبری غونډې ته وویل چې حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي محمد اشرف غنی وای کاسا سیمبول دی نمونه از موږ د ادارې نخه ده کاسا به هغه آسیا چې سره بیله شوی وه بیرته ونخلوي د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې به چې سبا پنجشنبه په دوشنبه ښار کې جوړیږي د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله د پاکستان صدراعظم او د تاجکستان قرغیزستان ولسمشران هم برخه واخلي د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وای افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي کیمرون د اداري فساد پر ضد مبارزې د نړیوالې غونډې په اړه چې سبا پنجشنبه په لندن کې پیلېږي دا خبرې کړې دي دا نه ده معلومه چې کیمرون په دې پوهېده چې دا خبرې ثبتېږي او کنه د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد په اړه په کلینی رپورټ کې افغانستان ته په اداري فساد کې د ښکېلو هیوادونو په لیست کې 168 او نایجیریا ته 168 ځای ورکړی دی د ایټالیا پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی نیولی دي پولیسو د دوه نورو مشکوکو افغانانو د نیولو لپاره هم معلومات خپره کړي د ایټالیا لوی څارنوال تر دې مخکې ویلي وو چې له نیول شوو کسانو سره د حملې د پلان اسناد نه دي موندل شوي خو ټینګار یې کړی و چې دا کسان د حملو لپاره په تیارۍ لګیا وو د چارواکو په وینا د افراطي کسانو دې شبکې په ایټالیا فرانسه او بریتانیا کې د حملو پلان درلود یو مشکوک افغان چې نیول شوی 23 دی او حکیم ناصری نومیږي او بل 29 ګلستان احمد زی دی ناصری له نړیوال تروریزم سره په ارتباط او احمد زی د غیر قانوني کډوالو په قاچاق پلاس درلودو تورن شوی دی رپورټونه وایي چې درې مشکوک 43 دی او ذوالفقار امجد نومیږي امجد پاکستانی دی او د غیر قانوني کډوالو په قاچاق کې په لاس درلودلو تورن دی د نیول شوو کسانو په موبایلونو کې موندل شوي عکسونه دا نظر پیدا کوي چې په روم پاریس او لندن کې د حملو پلان درلود د هلمند په مارجي او نادلي ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات پیل شوي دي هلمند والی وایان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل دغه عملیات 13 د 12 بجو په شاوخوا کې پیل شوي او تر هغه به دوام وکړي چې د نادلي او مارجي ټولې سیمې د وسلوالو له ولکې وایستل شي عمر ځواک ویلي د خنجر په نوم دغه عملیات تر دې دمه د کوم معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي او نه تلفات لري په دې عملیاتو کې افغان هوایي او ځمکني ځواکونو برخه اخیستې د نادلي او مارجي ولسوالیو ګڼې سیمې شپږ میاشتې وړاندې د وسلوالو د ډله ییزو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو له ولکې ووتلې چې اوس یې افغان حکومت د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي او وروسته کورنۍ خبر هغه دا چې د ننګرهار امنیه قومندان وایي په نازیان ولسوالۍ کې لس تنه په انتحاري حمله کې وژل شوي او 23 تنه زخمیان شوي دي د مل پاسوال زړور زاهد په وینا حمله پرون سه شنبه د قومي مشر ملک دهقان په کور کې شوې ده د زاهد پوینا ملک دهقان له وسلوالو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزو ملیشو په تنظیم کې همکاري کول او په دې حمله کې زخمی شوی دی. د ننګرهار امنیه قمندانۍ ویلي چې په دې انتحاري حمله کې ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي. د حملې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. امریکا، بریتانیا، فرانسې او اوکراین د روسیې د غوښتنه چې د سوریې د حکومت دوه مخالفې وسلوالې ډلې دي د نړیوالو تروریستي ډلو په تور لیست کې شاملې شي رد کړې ده. ډیپلوماټان وایي روسیې غوښتي چې جیش الاسلام او جیش الحرار ډلې دي له القاعده شبکې او داعش سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شاملې شي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت ویاند وویل چې دا کار به د هغه تاوتریخوالي د کمولو د هڅو لپاره ورانوونکې پایلې ولري چې امریکا او روسیې د سوریې د جګړې د سوله ییز حل په هدف پیل کړي دي. امریکا وایي جیش الاسلام د سوریې له اوربان سره موافقه کړې ده او د سوریې د حکومت ضد وسلوالو ډلو د ائتلاف برخه ده. احرار الشام بیا په دې ائتلاف کې شامل نه ده او له جیش النصره سره چې د القاعده برخه ده تړاو لري. د بنګلادیش د ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت الاسلامي مشر متی الرحمن نظامی اعدام شو. متی الرحمن نظامی د هغو جنایتونو له امله اعدام شوی چې په 1971 میلادي کال کې له پاکستانه د بنګلادیش د ازادۍ په جګړه کې کړې وه. ریپورټونه وایي چې د راکې ښار ګڼ شمېر اوسېدونکي تېره شپه د بنګلادیش د جمعیت اسلامي ګوند د مشر د اعدام د هرکلي لپاره له خپلو کورونو د باندې راوتلي وو. خو د هغه پلویانو هم د ښار د مرکزي زندان په وړاندې اعتراضیه لاریون وکړ. نظامی د بنګلادیش سترې محکمې له لوري په قتلونو، جنسي تجاوزونو او د روشنفکرانو پر ضد د مرګ فتوا ورکولو له امله مجرم پیژندل شوی و. د متحده ایالاتو ولسمشرۍ ته د جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ په دوو نورو ایالتونو کې ویست ویرجینیا او نیبراسکا کې هم مقدماتي ټاکنې ګټلې دي. تیرونې په انډیانا ایالت کې له بریالیتوب وروسته میلیاردر سوداګر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو لخوا احتمالي کاندید ګرځېدلی. د ډیموکراټانو لخوا بیا هیلاري کلنټن په نیبراسکا او د هغه سیال برني سندرز په ویست ویرجینیا کې زیات انتخاباتي هیئتونه خپل کړي دي. د ټرمپ په شان هیلاري کلنټن هم سپینې ماڼۍ ته د ډیموکراټ ګوند احتمالي کاندید بلل کیږي. او روسي خبر د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د اسري او کافي وسلو په مرسته په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه نوې مرحلې ته رسیدلې. پوتین پرون سه شنبه له خپل پوځي چارواکو سره په کتنه کې ویل چې د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې په سوریه کې د دوی پوځي کمپاین پیل شوی، روسي جنگي الوتکو تر 10 زرو زیات عملیاتي پروازونه کړي. د پوتین په وینا د عملیاتو دیرش اهداف ویشتلي او د سوریې له پوځ سره مرسته کړې چې 1500 ښارونه او کلي ونیسي. د روسیې ولسمشر په دې غونډه کې وویل چې د دې هیواد پوځ په سوریه کې د اهدافو د ویشتلو لپاره لږ تر لږه 115 کروز میزایل هم توغولی دي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. پولیس مشر محمد اشرف غنی وی په سیمه کې روانو حالاتو او تروریستي فعالیتونو اسلامي نړۍ له سختو ګواښونو سره مخ کړې ده.
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است و با خطرات بزرگ مواجه است.
د کونړ اوسیدونکو وای په قصاص کې د خلکو ژوند ضمانت شوی او کوم کسان چې د ولسمشر د حکم پر اساس دام شوی دوی له دې پریکړې ملاتړ کوي. د روان خبرونې په ترڅ کې د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. دا وری چې ولس جرګې د ایراني پولیسو ساتونکو لخوا د یو شمېر افغانانو وژنه د بشري حقونو خلاف عمل بللی دی. جرمني د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د 3.5 میلیونه یورو په لګښت د څښاک د پاکو اوبو پروژې عملي کوي. دا نور ریپورټونه سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي خبرونه د ګوډې اشاره ورئ.
د خبرونې په پیل کې مو له قومندان صاحب سره مرکه درته کړې ده. قومندان صاحب په دې ورځو کې ډېرې زیاتې تکتیکي عقب نشینې کړې دي.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوري او په اف ام 100.15 په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وایي د مخدره موادو پر ضد مبارزه باید د تروریزم پر ضد جګړه کې عمده برخه ولري. نوموړي دا خبرې په دوشنبه کې پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. افغان ولسمشر ویل چې افغانستان له تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او د تروریزم پر ضد د اصولي مبارزې لپاره د هغه پر خبره سیمه ییزه همکاري اړینه ده. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
جمهور رئیس غنی وویل چې افغانستان او تاجکستان ګډي ګټې لري او د دواړو هیوادونو امنیتي په سر کې دی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د خپلو مخالفینو او د سیمې د دښمنانو پر ضد په مبارزه کې بنسټیز پرمختګ کړی او هیله یې څرګنده کړه چې د سیمې ټول هیوادونه به د ګډو ګټو د تامین هڅه وکړي.
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است و با خطرات بزرگ مواجه است.
دوی وای اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا ستر خطرونه ورته مخامخ دي. تروریزم نه ملت پیژني، نه دین او نه سرحد پیژني. دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو. خدای خطر پاسپورت او پوله نه لري، نو سیمه ایز همکاري ته اړتیا ده. هیله لرو چې ټوله سیمه به دې نتیجې ته ورسیږي چې دولتونه حقوق او مسؤلیت لري. کله چې دولتونه له غیر دولتي ادارو کار اخلي او دا فرق کوي چې ښه او بد تروریزم توپیر لري، ټول کمزوري کوي. د ښاغلي غنی په وینا د تروریزم، مخدره موادو، قاچاق او افراطیت تمویل فرق نه لري، نو د دې ټولو پر ضد باید ګډه او له تفکیک پرته مبارزه وشي. جمهور رئیس غنی هم داراس په سیمه کې د قانون د حاکمیت د ټینګښت لپاره د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم دا مهمه وبلله چې د سیمې ټول هیوادونه د یوې څرګندې او هدفمندې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د ګډ امنیت د ټینګښت هڅې وکړي. ولسمشر امام علي رحمان وویل د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت د ښه کېدو لپاره د همکارۍ زیاتېدو ته اړتیا ده.
هر دو جانب ضرورت تقویت روابط مرزی و تامین امنیتی آن را
موږ دواړو د سرحدي اړیکو د پراختیا پر اړتیا او د سرحدي سیمو د امنیت پر ښه کېدو ټینګار وکړ. موږ د ښو شرایطو د رامنځته کېدو په مرسته غواړو چې د دواړو هیوادونو سرحد د ثبات او امن په سیمه بدل شي. موږ د ټولې سیمې د امنیت په اړه په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افراطیت، تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد اصولي مبارزې ته اړتیا ده. امام علي رحمان هم درس په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. دواړو ولسمشرانو د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي روابطو پراختیا مهمه بللې ده. ولسمشر غنی بنن کابل ته ستنیږي.
د فرشته جلال زی په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر او د هغه تاجکی سیال امام علي رحمان پرون په دوشنبه کې د افغانستان او د تاجکستان ترمنځ د دوړخیزو اړیکو په سیمه کې د روانو حالاتو د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو او رای د کونړ اوسیدونکو وای په قصاص کې د خلکو د ژوند ضمانت شوی دی او کوم کسان چې د ولسمشر د حکم پر اساس اعدام کیږي دوی ملاتړ کوي. دا خبرې په اسدآباد کې دینی عالمانو او قومي مشرانو په یوې غونډه کې وکړې. په اړه لسیمه روحلا انوري رپورټ لري.
په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو په کابل کې د ترسره شوو اعدامونو ملاتړ وکړ. دوی وایي د اسلام مقدس دین په قصاص کې د خلکو د ژوند ضمانت کړي او که چیرته په حقیقي معنا اسلامي حدود پلي شي نو د هر ډول بیلاریو مخه به ونیول شي. د دینی عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالرحمن وویل د اسلام په مقدس دین کې قصاص روا عمل او د ټولنې د نورو غړو د ژوند د بقا په معنا دی او هر اسلامي حد چې جاری کیږي دوی ملاتړ کوي.
د آیات کې الله هم دغه خبره کوي چې ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی. حیات د هغه چا لپاره دی دا ما باقیه خلکو لپاره، چا ورور چا وژلی، چا پلار وژلی، هر هغه څوک چې دغه سزا لایق وي نه د قاضی ترسو کی، نه د زموږ حکام ترسو کی، او دغه احکام د الله په ځمکه باندې نافذ کی. موږ یې تایید کوو، ملاتړ یې کوو.
هغه وای اوس هم د اسلامي حدودو په پلي کولو کې لزند کار اخستل شوی او همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تیرېدو قتلونه او نور جرمونه زیات شوي دي
او امن د الله الله په کتاب راځي، دا الله په قانون راځي. کوم دا احکام او یا دا حدود پنځه کاله مخکې قائم شوی وی، نو نن به دې حالت سره موږ نوی مخامخ شوی. دا د الله حکم دی.
مولوی نجیب الله حقیر وویل تش په نوم د بشر حقوقو مدافعینو په افغانستان کې د اسلامي حدودو د پلي کولو مخنیوی کړی او په لوی لاس د جرمونو زیاتوالي ته لمن وهي.
چا ویل حقوق بشر دی، چا ویل زن دی او چا ویل اطفال دی. نه زن ته نجات ورکو، نه تی بل ته ورکو، اواز سے گڑبڑی جوڑا کر رچے تاسی نے شتر ٹوڑ زیاد قربانیان پہ کام داغا چادر یاد اولا ما گئی تاسی اگو رچے دا باسین پنو بانی او معصوم معصوم غیر مکلف دا دا داشان دا مارانو قاتلانو اجرتی قاتلانو پو منگولو که وولید وولید چه اغام داشان دا وحشت کار شد.
خاغلی حقیار لافغان دولت او گختل چی دا کچنی عباسین ازازی دا قاتلینو پا گردون دی طول مجرمینو تا سزاوی ورکل شی سو پا طولنه که دا نور و ناخوالو مخا اونی ول شی.
زو دا دا قاتلانو دنی ونی هرکلی کم وارم دا نظام نچی په علنی محکمه باندې دغه ظالمان دغه قاتلان دا د ملت وړاندې محاکمه شي تر څو بیا دغه شانې وحشت ته دغه شان ظلم ته هیڅوک زړه خنه کړي.
د مدني ټولنو فعال شاه ولی خان سالارزي وویل ښه امنیت هغه وخت رامنځته کیږي چې کله مجرمینو ته د هغوی د جرم سره سم سزا ورکړی شي او مجرمین د زر او زور په واسطه له قانون او سزا بچ نه کړی شي.
ښه امنیت هغه دی چې هلته د انسان هر نوع حقوق که هغه سیاسي دي که هغه اقتصادي دي که هغه اجتماعي دي دلته به یې تامین شي. د بده مرغه په دې تیرو وختو کې زموږ د صرافانو زموږ د دیني عالمانو زموږ د نورو ګډو شخصیتونو ژوند د یو عالم د خطر سره مخامخ و او هیچا نشو کولی چې د خپلو بچیانو د خپلو کورنیو او حتی د خپل نظام نه په درست شکل باندې په خپلو کلو او بانډو کې هغه څه چې واقع لري دفاع وکړي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د ولسمشر غنی لخوا قاتلینو ته د اعدام سزا ورکولو د حکم صادرولو او د هغه په اساس د شپږو تنو اعدامولو ملاتړ کوي چې یو شمیر کسان بیا وایي حکومت باید له انتقام اخیستلو عفوی او سولې ته لومړیتوب ورکړی وای.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ او اوس هم له اسدالله لودین اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبر کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره تاجکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر لاسته راوړنو او په لندن کې د اداري فساد په اړه د جوړیدونکو غونډې اهدافو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼې خپله سرمقاله تاجکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ته ځانګړي کړي او دا سرلیک ورکړی چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د کابل او دوشنبه ګډې ګټې. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د تروریزم ګډه مبارزه او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د پرتې ګډې پولې خوندي کول ډیر اهمیت لري. د سرمقاله لیکوال ویلي تاجکستان تل د افغانستان له پولې ګواښ احساس کړی او برعکس افغان چارواکي هم وایي چې په شمال کې وسلوال مخالفین د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه د پناه ځای په توګه کار اخلي. لیکوال ویلي ښه دا ده چې دواړه هیوادونه تر خپل منځه پوله خوندي کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله لکه لیکلي چې کاسازر پروژه د آسیا د نخلولو ستر سمبول. په سرمقاله کې راغلي چې تاجکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر یو هدف هم د همدغه کاسازر پروژې په اړه بحث دی او د سرمقاله لیکوال ویلي له ټاپي وروسته کاسازر هغه پروژه ده چې د سیمې له امنیت او ثبات سره مرسته کوي. د سرمقاله لیکوال ویلي افغانستان د سیمې په کچه د لویو اقتصادي او سوداګریزو پروژو د عملي کولو ښه مرکز دی. اطلاعات روز ورځپاڼې هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې د تاجکستان او افغانستان ولسمشرانو تر خپل منځ په امنیتي همکارۍ ټینګار کړی خو په مطلب کې راغلي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مخدره موادو قاچاق هم لوی ستونزه ده چې ګواښ یې له تروریزم نه کم نه دی. جامعې باز ورځپاڼې به سرمقاله کې لیکلي چې لندن به سبا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې غونډې کوربه وي چې په دې غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کوي. په سرمقاله کې راغلي چې په دې غونډه کې له فساد سره د مبارزې پر اړینو لارو چارو او نورو اړوند مسایلو خبرې کیږي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د لندن کنفرانس څخه وړاندې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلي چې نایجیریا او افغانستان ممکن د نړۍ د مخې تر ټولو په اداري فساد ککړ هیوادونه وي.
د افغانستان ولسی جرګې د ایرانی پولیس ساتونکو لخوا د یو شمیر افغانانو وژنه د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو خلاف کار وبله او له حکومت د دې قضیې د څېړنې غوښتنه وکړه. د دې جرګې اداري پلاوی د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د بېلابېلو دلایلو لکه بېوزلي او بېکارۍ له وجې د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې افغان حکومت مکلفیت لري څو د خپلو وګړو د حقوقو د تأمین لپاره له قانوني لارو له ایران سره خبرې وکړي. محمد قسیم سولمل په رپورټر لري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا د دغه هیواد پر پوله د افغانانو وژل د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده او حکومت باید په جدیت سره وڅېړي. د ولسی جرګې منشي عبدالروف نامی د سیشن به پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې ګاونډي ملکونه باید د ټکي ته جدي پام وکړي چې تپل سوې جګړه له دغه هیواد د غیر قانوني کډوالیو د زیاتېدو دلیل دی.
دا چې کډوال د فشار په نتیجه کې یو بل هیواد ته کډوال کیږي دوی په یو عادي حالت کې نه دي چې وکړی سي له قانوني لارو پریکړه وکړي. دغه حالت هغوی مجبوروي چې یو امن ځای ته پناه وروړي او هغه هیواد بیا د نړیوال قانون له مخې هیڅکله دا حق نه لري چې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي او هغوی هدف وګرځوي. دا د ټولو نړیوالو او انساني حقوقو خلاف کار دی. خامه پرست د ایراني رسنیو په حواله لیکي چې د شنبه پرسته دغه هیواد سرحدي ځواکونو د غیر قانوني افغانانو پر موټر ډزې کړي، 15 تنه وژلې او 13 نور ټپیان کړي دي. له دې وړاندې په وار وار یو شمېر افغانان د ایران له پولې د تیرېدو پر مهال د ایراني ځواکونو لخوا وژل سوي او یو شمېر هم ظاهرا د مخدره موادو د قاچاق په جرم اعدام سوي هم دي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپوه عبدالکبیر رنجبر ازادي رادیو ته ویل چې د ایراني پولیس ساتونکو دا کار د ملګرو ملتونو له منشورونو څخه خلاف دی. دی وای افغان حکومت باید په جدیت سره دا موضوع وڅېړي.
خو دا اول او اخر وال نه دی، باید مذاکرات وشي، باید پروتوکولونه امضا شي، قراردادونه امضا شي چې کله چې پیښې کیږي نو سره کوم اکثر عمل باید متقابل ملک باید وخی. اوس هم د دولت د افغانستان د غک کومه چې دوی باید په دې قسمت کې باید جدي
و مغشتل په دې اړه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت نظر وخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره د دغه وزارت مسؤلین خبرو کولو ته حاضر نسول. د حقوقي چارو کارپوه عبدالکبیر رنجبر وایي افغان حکومت مجبور دی چې د خپل وګړو د حقونو ملاتړ وکړي او د ایران په وړاندې چوپتیا د منلو وړ نه ده. نوموړی وایي دا کار نه باید د ایران د سفیر په احضارولو خلاصه سي، بلکې باید له جدیته کار واخیستل سي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زمونږ غږ ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. جرمني د افغانستان په څلور ولایتونو کې د 3.5 میلیون یورو په لګښت د څښاک د پاکو اوبو پروژې پلي کوي. په افغانستان کې د جرمني د اوبو رسولو د پروګرام رئیس د سه شنبې پر ورځ د افغانستان د اقتصاد له وزیر سره د یادو پروژو د پلي کېدو د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال په یاده برخه کې د همغږۍ په پراختیا ټینګار وکړ. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل.
د دغه تفاهم لیک په لاس لیکولو سره به خلکو ته د اوبو رسولو پروګرام پیل او په کابل، کندز، بلخ او بدخشان کې به د ښار جوړونې او اوبو او برېښنا وزارتونو د چاپیریال ساتنې ادارې او د اوبو رسولو او کانالیزیشن د ادارې په همغږۍ سره پلی شي. په افغانستان کې د جرمني د اوبو رسولو د پروګرامونو رئیس کوفته د افغانستان د اقتصاد له وزیر سره د څښاک د پاکو اوبو د پروګرامونو د پلي کولو د دریم پړاو تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال وویل د څښاک پاکې اوبه د افغانستان د اقتصاد په وده کې مهم رول لري.
هغه تړون چې نن موږ لاسلیک کوو د یو کال لپاره دی، خو لکه څنګه چې مو وویل د افغانستان او جرمني ترمنځ یو تفاهم لیک دی چې له مخې اوبو ته مهم لومړیتوب ورکول سوی. نو څرګنده ده چې موږ لا اقل یو کال نور هم د کارته دوام ورکوو. د اوبو او برېښنا په شان بنسټیز پروګرامونه له نړیوالو سره په نړیوالو همکارۍ کې په لومړیتوب کې دي.
نوموړي دغه شان ټینګار وکړ چې د اوبو رسولو دا پروګرام د افغانستان په ولایتونو کې هم د بنسټونو همغږۍ ته اړتیا لري. د جرمني لخوا په افغانستان کې د اوبو رسولو پروګرام په 2004 زیږدیز کال کې پیل شو چې د 2010 کال تر وروستیو پورې به بشپړ شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروګرام پخوانی دوه پړاوونه په کابل، هرات، کندز، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې پلي شوي دي. په کندز ولایت کې له 2001 کال نه تر 2010 کال پورې شاوخوا 2000 کورنۍ او په کابل کې له 2010 کال نه تر 2010 کال پورې شاوخوا 10000 کورنۍ د دغه پروګرام له لارې د څښاک لپاره اوبو برخمنې شوې دي. دغه شان د جرمني لخوا د اوبو رسولو د پروګرام له لارې په هرات ولایت کې 3000 د څښاک د پاکو اوبو نلونه او د اوبو میترونه د خلکو کورونو ته غځېدلي او نصب شوي دي. او دغه شان په کندز، هرات او بلخ کې د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي په هدف شپږ لوی دستګاګانې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال د افغانستان له بېلابېلو سکتورونو سره د جرمني د مرستو په موثریت او رول په ځانګړي ډول د اوبو رسولو د پروګرام په برخه کې ټینګار وکړ. وی ویل چې په ولایتونو کې د اوبو رسولو دغه پروګرام ډېر بریالی دی. مراد دغه 15.2 میلیون یورو د لګښت په اړه وویل:
این مساعده در 4 بخش کلیدی به مصرف میرسد.
دغه مرسته په څلور کلیدی برخو کې لګیږي: د اوبو د سکتور په برخه کې، د پلان گزاري په برخه کې، د شاري اوبو رسولو د مدیریت ته پیوړی کولو په برخه کې، او د اوبو د کیفیت د لوړولو د مدیریت په برخه کې. چې له دغه څلور برخو څخه دوهمه برخه د آلمانی سلاکرانو لخوا پلی کیږي.
د اقتصاد وزارت د معلوماتو لمخې جرمني په پام کې لري چې په ټولیز ډول 204 میلیونه یورو د اوبو د سکتور په برخه کې ولګوي. جرمني د اوبو د سکتور سربیره په تیرو څو کلونو کې د خې حکومتوالۍ د امنیت ټینګښت، بیړنۍ حالاتو، روغتیا، فرهنګ او ځینې نورو برخو کې افغانستان سره مرستې کړې دي. خو خلک وایي چې د پلي شویو پروژو سربیره په افغانستان کې د اوبو د سکتور په برخه کې لا هم د کانالیزیشن سیستمونه ستونزې لري او یو شمېر خلک هم په لرو پرتو سیمو کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په افغانستان کې د خپل زوی علي حیدر ګیلانی د خوشی کېدو هرکلی وکړ. علي حیدر ګیلانی درې کاله وړاندې د پاکستان په ملتان ښار کې تښتول شوو او وروسته افغانستان ته لېږدول شوو. په اړه فرشته جلال زی رپورټ لري.
د علي حیدر ګیلانی پلار او په پاکستان کې د دې پیژندل سوي کورنۍ نورو غړو د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی او د خوشحالۍ جشنونه یې جوړ کړي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هغه کورنۍ د علي حیدر د خوشی کېدو په خوشحالۍ کې له ملتانه تر کشمیره په مختلفو سیمو کې خلکو ته شیرینی ورویشي او خیراتونه کوي. علي حیدر ګیلانی پرون د پکتیکا په ګیان سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا د سپیشل فورس په ګډو عملیاتو کې خوشی شو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونو د سه‌شنبه په شپه په ګیان کې پوځي عملیات پیل کړل او علي حیدر ګیلانی د القاعده شبکې له غړو خوشی کړ. خو د ګیلانی کورنۍ په دې ارتباط د افغان امنیتي ځواکونو یادونه نه ده کړې. د علي حیدر مشر ورور قادر ګیلانی په ملتان کې پرون خبریالانو ته وویل:
اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوش خبری سے نوازا ہے.
پرموش د لوی خدای ستره مهرباني سوي ده. علي حیدر درې کاله مخکې د مې د میاشتې په نهمه تښتول سوی و. دا د تر هغه درې کاله وروسته نن د مې د میاشتې په لسمه خوشی سو. د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلانی دیرش کلن دی. علي حیدر ګیلانی د ملتان په خرم ټاون سیمه کې د پاکستان پیپلز ګوند ته د انتخاباتي کمپاین پر مهال وتښتول سو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی جنرال چارلز کلیفلند ویلي چې دوی ته استخباراتي معلومات رسیدلي و چې د پکتیکا په ګیان سیمه کې یو تن پرمته ساتل کیږي. یوسف رضا ګیلانی چې له 2008 تر 2012 میلادي کاله د پاکستان صدر اعظم و پرون په دې اړه خلکو ته وویل: زه هلیکوپټر ته پورته کېدم چې خبر راورسېد چې زما زوی علي حیدر چې درې کاله مخکې تښتول سوی و په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې خوشی شوی دی. ډېر خوشحاله سوم او ستاسې د دعا له برکته یې ګڼم. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې علي حیدر په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دای به د روغتیايي معاینو تر بشپړېدو وروسته خپل کور ته ستون شي. پاکستانی مطبوعات وایي چې علي حیدر په تیرو دریو کلونو کې یوازې یو وار له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د ده د خوشی کېدو لپاره په ځانګړو عملیاتو کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او راي د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کله او د ګوډي اچار خبريږي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او راي یو شمیر اوریدونکو مختلف اس ام اسونه د مختلف موضوعاتو په اړه استولې دي. یو اوریدونکو زموږ عبدالباري اکبر دوست د بکوا ولسوالۍ خري کې چې طالبان باید اعدام نشي ځکه چې سوله دراشي او اعدامول کومه ګټن لري. خو بیا بل نور محمد حقیار د هلمند خري کې چې د کاسا 1000 پروژه مهمه ده او که امنیت اول باید امنیت راشي. یو بل اوریدونکو چنو مینه ذکر شوی وای چې ایران او پاکستان د افغانستان دښمنان دي او دوی د طالبانو لارې په افغانستان کې ګډوډیو ته دوام ورکوي. لسمی بجې شوی دی. له محمد حدیث پردی څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای کاسا زر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوی بیرته یو ځای کړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وای افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي. د ایتالیا پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی نیولی دی. پولیسو د دوه نورو مشکوکو افغانانو د نیولو لپاره هم معلومات خپاره کړي. د ننګرهار امنیه قمندان وای په نازیانو ولسوالۍ کې لس تنه په انتحاري حمله کې وژل شوي او درویشت تنه زخمیان شوي دي. د هلمند په مرجع او نادلي ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات پیل شوي. دغه عملیات تیره شپه پیل شوي او تر هغه به دوام وکړي چې د نادلي او مرجع ټولې سیمې د وسلوالو لولکي وایستل شي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او اوکراین د روسیې د غوښتنه چې د سوریې د حکومت دوه مخالف وسلوالې ډلې د نړیوالو تروریستي ډلو په تور لیست کې شامل شي رد کړې ده. سپینه مانی وی ولسمشر بارک اوباما با آسیایي هیوادونو ته په سفر کې د مې د میاشتې په ویشتمه د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ شي. د بنګلادیش د ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جمعیت اسلامي مشر متی الرحمن نظامی دام شو. د متحده ایالاتو ولسمشری ته د جمهوری غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ په دوه نورو ایالتونو ویست ورجینیا او نیبراسکا کې هم مقدماتي ټاکنې ګټلې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د عصري او کافي وسلو په مرسته په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه نوې مرحله ته رسیدلې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه کور کلی او د ګوډي اچار تفریحي پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني.
اے تولد مبارک.
زه اچ تا رقم خبرې کوم چې په دغه میاشت کې او د کال کې پیدا شوم. ایما کالیزم تورسه معلومه نه ده. زه طبي وکالیزه ټاک
دی. و داسې خبرې مو اوریدلې چې د زیږیدنې تاریخ اصلا ورته معلوم نه وو. د تاسو په نظر د سالګری یا کلیزې تجلیلول څومره ارزښت لري؟ اول یو شمیر کسان خپلې او د بچو کلیزې نن منځي.
نو د څه واز مونږ نه پیدا کړي وخت یا پیسې یا شای چې مونږه سالګره ونیسو. هیڅ په یو ماشوم ما سالګره نه دانی ولی په یوګه مخ مګه ما سالګره نه دانی ولی له چی شل غریبه یا له بیچارهګه یا
قدرمنه دوستانو. د افغانستان په اکثره کورنیو کې چې کله ماشوم پیدا کیږي مشران د زیږیدنې دقیقه نیټه نه لیکي. بیا چې لویږي د ژوند په هر پړاو او بیلابیلو ځایونو کې په دې خاطر چې د زیږیدنې نیټه نوي معلومه له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. د زیږیدنې د نیټې په یاد ساتلو لپاره یو ښه کار د کلیزې نیول دي. که چیرې له لومړي کال نه د ماشوم سالګره ونیول شي نو له یوې خوا به کوچنی په رواني لحاظ تازه وي، بل به د زوکړې نیټه تل په یاد وي. ځینې کسان فقر او نیستی د دې لامل بولي چې کلیزې نه نیسي، خو کله چې د خپرونې لپاره له خلکو سره غږېدلو اکثره یې ویل چې که څوک وغواړي په ډېر لږ لګښت هم کلیزه نیولی شي. په دې هکله نورې خبرې وروسته اورو. په پیل کې به د کندهار اوسیدونکی خانولي چې د لمسیانو خواندې راته وایي چې ولې دوی د بچو د پیدایښت نیټه نه لیکي.
په خپل ډوډۍ پورې اریان ډوډۍ د کومې خوا پیدا کوه، نو په دغه نسبت باندې د تاریخ لیکنو دغه تاریخ ته توجه کول دوی څخه ورک وګرځره نیستي وای. د خپل اولادو په غم کې و، څنګه یو دوا ورته پیدا شي، څنګه یو ګوله مړۍ ورته پیدا شي، یو سپیرکي و برتنګ ورته پیدا شي، نو په دغه شیانو باندې دوی بیچارګان مبتلا و اخته و. مخ په نوم په عین ډول سره زموږ خونه بسته هسې را بیان چې مکې زموږ خپل هم داسې ژوند جته چپ هم نه و یا پک یپ هم ورته خلاص نه وای.
خو د هغو کسانو چې د زیږیدنې نیټه نه ده معلومه له کومو ستونزو سره مخ دي، د بېلګې په توګه مو څو کسان پوښتلي.
که پوهنتون کې وکړه چا کړه لاړه شمه ورانه پوښتنه کوي چې په کومه میاشت کې پیدا شوې، که په کوم کال کې پیدا شوې. زه هر چا ته رقم خبرې کوم چې په دا میاشت کې او دا کال کې پیدا شوې. ایما کلیزم تر اوسه معلومه نه ده، ځان ته به یوه کلیزه ټاکم.
ما دا صرف دومره معلومه ده چې جنوري په لومړۍ په 1991 کال کې خوشبختانه چې موږ کورنۍ غړي تقریبا ټولو هغه باندې ټی معلومه ده.
دوی وی چې د مهاجرت اول کال چې بل روم پښتنه کې سم کال پیدا شوه، د مهاجرت نه دومره کال مخکې چې موږ مهاجر کیدو کال نه معلوم. کال معلومي په شک کې وځي څنګه پیدا کوم خپل ځای دننه، دا یو مشکل کار دی کنه. وخت چې ما د ډیګری مې وړ د هندستان کوم سکالرشپ ته غوښتل ول چې تاسو په تذکره کې داشه ده، پاسپورت کې داشه ده، په ډیګری کې داشه ده، نو دا یوه داسې موضوع ده چې واقعا د یو بل سره سر نخري. نو دا هغه 4 سمانه پاتې شو نو اساس موضوع په لغته وهل دی وزګیدنې نتیجه ده. په دې پور چې پرال کې کار باندې موږ یو غوښ اخیستل نو دا خو زګیدنې نه تنه شو.
دغه کسانو چې د زوکړې نیټه نه ده معلومه، نه یوازې په هیواد کې بلکې په بهر ملکونو کې هم لګڼو مشکلاتو سره مخ کیږي. د پکتیا اوسیدونکو ماریا له نور خبرو سره.
زمونږ یو خپل په جرمني کې وو، سفارت ته چکل غوښته کېده د قبولي لپاره، نو جرمنانو ته پښتنه وکړه ترجمانو چې ته زیږیدنې نیټه د کله او کوم تاریخ کوم ورځ څو بجې. هغه ترجمان ته وی چې ورته وایي چې زه خبر نه یم، خو مور مې دومره راته وی چې ته پیدا کېدې ونه مونده تی نیولې. ترجمان ما ته خنده راغله چې زه جرمني ته څه وایم، او بل دا چې زه خپل مور ته وایم چې استاد زیږیدنې نیټه کله ده. نو هغه وایي چې زه نه پوهیږم، خو په سوات منطقه د پښتونخوا پورې مربوطه ده، هلته پیدا شوې د هغوی د هلکانو ښوونځی هغه په 1922 کې جوړ شوی ده. وایي زما مور ما ته وی چې کله دا ښوونځی جوړېده ستا مشر ورور پیدا و. نو زما مور دغه نه درې کاله کشره ده، نو زه بیا حساب کوم چې چې په 22 کې پیدا ده نو ته په څو کې پیدا یې. کال خو مونږ کولی شو چې ووایو چې پلانکی چې مړ شوی و دوه کاله بعد سړی حساب کولی شي، خو ستونمنه خبره دلته دا ده چې هغه ته هغه میاشت او تاریخ ورځ نه معلومیږي، باید هغه دقیقه معلومه وي.
د ننګرهار اوسیدونکي زلا هم هغه ستونزې یادوي چې په بهر ملک کې دا چې د زیږیدنې نیټه نه وي معلومه خلکو سره مخ کیږي.
یو معمولی خبره ده کنه، د زیږیدنې نیټه باید موږ په نظر کې ونیسو، لیکن ډېر څومره لوی لوی مشکلات منځته راځي. نو موږ مجبوریږو چې د دروغ لمونې سره ورته ووایو چې په فلانه ورځ په داسې ورځ داسې مونږ شو ویلی هر چاته چې زه د ورځې په ورځ پیدا شم، زه د لمر په ورځ پیدا شم، یا زه د واورې په ورځ. نو تاته وایي چې ستا د دقیق هغه نیټه راته ووایي چې کومه ورځ وه کوم ساعت و. تابان نو چې دروغ وای خو هر څه کې جدا جدا خبرې کوي. دلته وایي چې زه د دوشنبه په ورځ، هلته وایي زه د سه شنبه، وارخطا کیږي. او په خارج مملکتونو کې یا چې چیرته ځې کوم بهر ملک ته ځې، تا داسې سوالونه کوي چې ته مجبوریږي خولې نه د حقیقت وباسې. یو پوښتنه بار بار مونږ تکرارېږي، بار بار تکراری، بار بار تکراری، تر څو چې ته حقیقت ونه وایې. حقیقت به معلوم نه، ځکه چې زموږ مور پلار په دې برخه کې بېتنایي کړې ده.
روزو کسانو ته چې په ماشومتوب کې کلیزې نمانځل شوي، احمد جاوید وایي که څه اوس ځوان دی خو د سالګري د نمانځلو خاطرې لا هم په یاد دي.
کمه په یاد ماته دوه جوړه کولی کړی وو، د یو جوړ رنگ د سکریمو او د بل جوړ رنگ تقریبا شین وو، په دوړ کې د خنخ ته جوړ کړی وو. دوی منظرې ارتخاستې وې، هغه وسم لیا ته په کور کې ساتلې. په یو باندې درې پښیان یو په ډالر باندې و چمبه یې خو مخ کې دی وس وخت پرې پیش دی نه کړی وای. و بل هم داسې یو زمرای وو.
تر دې دمه خو په دې وغږېدلو چې ځینې کورنۍ د اولادونو د زیږیدنې نیټه نه لیکي، نو ځکه خو کلیزه هم نه نیسي. خو داسې کورنۍ هم شته چې د بچو د زیږیدلو تاریخ ورته په یاد دی خو سالګري نه نیسي. د پغمان اوسیدونکو زکیه بې وزلي د دې لامل بولي چې د اولادونو کلیزې نشي منځلې.
سبا یې روزي دلته کار کوم ته بیګا مونږ باندې، نو داسې وازه مونږ نه پیدا کړی وخت یا پیسې یا شای چې مونږ سالګره ونیسو. هیڅ په یو ماشوم ما سالګره نه دنیولې. دا بازی خلک چې نیسی خدا سال په جوړوي صحبت په جوړوي کولی کوي ورته داسې کیک ورته اخلي په دغه رقم سالگیره نیسی مصرف کوي خرڅ کوي کنه سالگیره باز یو بیا نوم داسې اصلي نیسی اصلي کیک کلچا او شوده دا نیسی سالگیره کوي په پیغه ما خو مګه ما سالگیره نه دنی ولی لچی شل غریبه یا بیچارهګه سالگیره ما په نظر کړه چې خره کوي نیسی هغه وخت هم دغه ماشوم ټاکلې معلومی و هغه کال معلومی هغه شپه ورځ معلومی چې پتیری خی چې څوک واسه ولري وې کوي او که څوک واسه ونلري نو غیس په درد نه خوري ګیلا کوي وای مونږه سالگیره چاونه نیولا کومیا وچنی سالی مونږه څه ژوند د څه شیم کړی دی مونږه سالگیره چوم نه دنی ولی خلکو ته چې ګوره واس راځي هم داسې وای راته مونږ هم داسې منیول نه ده
د کابل شتون کې مریم وای چې کلیزه ک د ماشوم یا هم د مشر پر رواني لحاظ ډیره خاغیز لري د وای چې دوی په کلیزه کې چمبه وای یا هم نور سایلو ساز جوړوي
یک دانه کیک اخلی اماغ راولی اما کورنه چوک سیدی پا ما کور که اماغ یو مفلک نیستی اماغ تککوی یو ساتی دیدن و یو سایل ساتی دیدن اماغ دو سالی ساتم تیریگی او دو سالی روحی هم دو ستازکیگی دیما در لوره ایوانان چه بی ارکاله در یو سالگره جدا جدایی نو پاتیسو لور میچه در سالگره نیستی امیش دخبل دواده سالگره نیستی نو پاتیسو خورایی نمی نیستی خواه در اطفال تا یا کالی یا اخلو یا توپ یا مقصد یو شای ورد اخلو بسامان دو بازی که بیا لوی نو بیا لوی شای ورد اخلو یا کالی یا خنقاق یا شای ورد اخلو بیورو لوی گورم سایل وکم که اینم امال تا ساسات می تیرسی دیری داریه وحی گدیگی سر خاندن دادی کبی دیری بیا ساز مفل نیسی سایی بوتل که نیسی یا کور که نیسی دا یا سیستم گدی مقصد خپل سات سر تیرمی
نجیبه هم ده سالگری پرزخت غگیگی اغا وایی چی دست وقت هم شوایی چی هر اونی کلیزو تخبره بی
سالگرو که بوایم چیزه هفته که یه وارزم شاید تاسه باورم نیست خدای دی نورم دیر که سالگره بد نده خدا پده خاطر یاد بود دی انسان دی سن کیگی دسته فکر کهی چه مثلا منگا لاتله سوات و نون از شو یا شل سلو خپل زان خپل پیزنی کنه آقا یاد بود ور کهی خبردار ست دوغنوی دونه سوی کنه نووست لزان ایف سم که نارینه ای آلکی خسم آلک یا نارینه دست که جور که خزه ای خزه که دی اولادو نیسه هم اولاد خوشالکی گی دسته نه چه در گذاف خپل و پردی تو را طول که چه آی زسال گره نیسم بیاننده و کسا با آقایی و که هم اقتصاد ضربه و خل فامیل تا هم خپل اقتصاد تا هم یا سرگردانی هم بیا یا بل سرسی نه فقط هر فامیل مور و پلار دا باید هر دی اولاد اول سنه تاینی نوشتایی په هر شکی نوشتکی
نجیبه بخبل کور که هم ده کورانه غرو تا کلیزی نیسی اغا وای دا ضرور نده چه دیر لگخ دیوشی دی په 500 افغانی هم کلیزه انمانزلی
فقط دغه دی یو نیم کیلو که آخلو اماغا که گلداری که سادهی نو پاتی سوپه یو رقک نومی لیکم اما کالی لیکم خپل غطان تیو سیوی دی وایی اما که کیو لیکه بیای که کی لیکی راوری اما خپل منز که ای کهو چا تا نوایی اما خپل منز که اما خور و روری دی سره مور پلار بس نور چوب نست دسته ساده و آسان خلاص یو چه دیر مصرف سیدی من اما سالگره که شاید 500 سوار پی یا 800 سوار پی نسی دسته سالگره دی من پا خپلو که ده فعلا چه دی یو وادک دروغ گوی شاید سم دیو کزده پندازه که فول ورتل که نیسی سالگره چه تو منزل اکیک ده چه آقا بچارگان نیسی و رسیده چه سنگه ای تو تکی لزره دالر این پی مصرفه ای دا ای چهی نده بیا نور چیسی مایوس هستی کنه خواقه دسته کسان دی چه فکر نکن چه لاس تناکی سوی پیسه لاس دراوری و دارقم در تک پیگه چیزی پتر رقم پیدا کرمون مگم دسته لاس می پیریگ دی چه نیستم که وی دی 500 روپه این زیاد مصرف کم پده خاطر لاس می تناکی ده زن نیستم که وی دونه مصرف کم واقع دوی نو آقا ده پیگه چه دی من دی یار جان سره و چه رقم پیدا که یه خودی مصرف کی باید چلور لکه و دری لکه و دو لکه مصرف کی
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو ګوړی دونکو سلام د ارګ جشن خو بمولیدلې وی
دغسې جشنونه خوند کوي چې نه خطر ورته متوجه وي او نه هم مصرف. لا چې هر څوک پکې خپلې لا پیشاپې هم ښه په ډاډه زړه وهلی شي. خلکو خو یې په تلویزیونونو کې ننداره وکړه او جشن یې ولیده. پلارونو وړو اولادونو ته ویل چې بچیه د ازادۍ جشن دې ولیده. د خپرونې په پیل کې مو له قومندان صاحب سره مرکه درته کړې ده. قومندان صاحب په دې ورځو کې ډېرې زیاتې تکتیکي عقب نشنۍ کړې دي چې دا ولې
قومندان صاحب ولی مخبل پوزی مرکز پری خود او شاته راغلی
تکتیکی په شاتک دی
نو دی تکتیکی په شاتک ګټه صدا
ګټه ای دادا چې به برته پړی رسانه نیولای شو
پونه شوم
په ماشوم توپ کې دی لنور ماشومان سره کوم وخت جنگ کړی دی
هو
او کوم وخت د جنگ په وخت د مقابل طرف نه په شاتللی او برته د منډه پیر اخیسته ده
هو
نو بیا څه وشول
سره و جنگی دو او د ما سر ژوبل شو
موږ هم دغه ډول په شاتکو یعنی په شار رازو 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 او خچ ډیر شاته راغلو یو دم پی غرمنډه کوو او دښمن ته داسې ضربه ورکوو چې سر یې ګنګس شي
او که په دې منډو کې مو سر ورسره ولګیږي خو بیا به د تاسو سر ماته او ګنګس شي
هو دغه هم شته پکې خو موږ په شاتک کې ډیر زیات تمرین کړی دی او پلس هاوس لمو دغه تکتیکی په شاتک کړی دی نو د منډې او حملې په وخت د سر ساتلو په چل ښه پوهیږو
نو له دومره ډیر تکتیکي په شاتک وروسته د تاسو او دښمن موقعیتونو فرق کړی دی
ډیر نه یو څه هغوی راوړاندې شوي دي
نو تکتیکي په شاتک مو څه ګټه کړې ده درته
ګټه نشته پکې هسې ځان غلطوو
ځان که خلک
ما پسې ګرځه بله پوښتنه دې وکړه
له دې وروسته هم تکتیکي په شاتک کوئ او که نه
هو دا ځل مو زړه دی چې ښه ډیر شاته لاړ شو او بیا یو دم پیرا منډه کړو
یعنې ولایت هم پرېږدئ
شاید
نو دا خپله کمزوري نه بولئ
نه دا خو تکتیکي په شاتک دی
نو تر څو پورې به دغه ډول د تېښتې تکتیکونه کاروئ
د تېښتې نه تکتیکي عقب نشینی
نو تاسو چې کله تکتیکي عقب نشینی کوئ دښمن ته ولې جنګي وسایل او وسلې پرېږدئ
د عقب نشینۍ په وخت ټول ورخطا وي نو ځکه ځینې شیان ترې پاتې شي
لکه څه شی
لکه مرمۍ وسله ټانکونه موټرونه او توپونه
نو تاسو یوازې خپل سرونه باسئ
په تکتیکي په شاتک کې یوازې د سر ایستل مهم دي نور وسایل وسایط او مهمات بیا په دوهم قدم کې راځي
دغو تکتیکونو کومه مثبته نتیجه هم درلوده که نه
دغه اوس چې ما ژوندی ګوري همدغه یې نتیجه ده
یو ځل به د نجونو ټولګي ته هم سر ورښکاره کړو چې هلته د تاریخ په سات کې کوم درس ویل کیږي
که بیا څه وشول بیا کاجل په ژړا شوه او کوټې ته ننوته
خدای دې دغه اجایي ووهي هر وخت دغسې کارونه کوي
هغه څه ملامت و خو دې مینه نه ورسره کوله
نو چې مینه نه ورسره کوله نه به یې کوله خوښ به یې نه و
خوښ یې و خو دې ازمایې چې رښتیا مینه ورسره لري که نه
کاکا د دې لپاره یې ووهله
وکنه
تینا لږ ورو خاندئ چې اوس به مو بیا استاد سر ته درېدلي وي
شادې تاسې د کوم فلم قصه کوئ
موږ د مهتر دیوانه هو
دا کوم فلم دی
نوی جوړ شوی ډېر عاشقانه کیسه لري
څه ډول
مثلا جلی له هلک سره د کوره تښتي او یو لارې کلي ته ځي او هلته پټیږي خو هلته د کلي بدماش په نجلۍ سترګې سرې کړي او هلک ته وایي چې نجلۍ پرېږده او ځه
ښه
او بیا د فلم هلک جنګ ورسره وکړي او بدماش ووهي آخرې بدماش ملګری شي خو د نجلۍ پلار او ورور ته معلومه شي چې دوی یو لارې کلي سونه پورته تللي دي
بیا غوی هم پسی ورزی؟
هو، خو کلا چه دوی برشی دوی لسونپور نه پالانپور تاو تختی.
غلی شیا چوک با پرونای درس پرلان دول تشریکی؟
زه صایب.
وی وایا
صایب، کله چې امرش پوری د امر خان د نیولو لپاره په کلی کې حمله وکړي او بشمیره نارینه او خزی ووژني، نو ناڅاپه امر خان لخپلو کسانو سره پیراشي او د امرش پوری لهکار راته وکړي. دا وها هغه وها د زغرب جوړ شي، نو اخر چې امرش پوری یوازې پاتې شي نو پښه په آس وړوي او پر مخ وتښتي.
شازی دا ته څه وایې؟ د درس په ځای د کوم فلم کیسه کوي؟
استاد ته پرېږده چې بیا څه کېږي. استاد یې رښتیا وایي. شازیې تو وایې چې امر خان کامیابیږي که نه؟
غلی شی، دغه فلمونه له کاره ایستلی یې.
استاد سبا ته یې سي ډي درته راوړم، ډېر ښه فلم دی، ته یې یو ځل وګوره.
هلکې په اخر کې کامیابیږي که نه؟
او صاحب، خو په اخر کې د خوار پښې پرې کېږي او سترګې یې مړندېږي.
ښه ښه، دا څومره ښه فلم دی چې سبا ته یې سی ډي اتمی راوړي. د فلم جلۍ بختوره ده چې میړه یې لوند شوی او ګوډ شوی دی. ټوله پاچایي همدې ته پاته شوه.
دغه د خاوند او میرمنې سندره واورئ. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپنغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
دشنو خالونو راو گودر لوت شو هم پکابل هم پی خبر لوت شو دیر غلگرو زلو نیخشو کنا تخاپی رو ده وطن غلو چو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا جانا جانان وطنا افغان وطنا گلالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گھٹے تنکی تنکی ما شما بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساد وجو دورنا آپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا آپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منی دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا اپ دخمن پورشا ستاد وجو دورنا آپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا پختنو مینو چغنی اور ایکنا احمد شاہ تو خوشحال خان زامنو چغنی اور ایکنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ساد وجو دورنا آپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا آپ دخمن پورشا وطنا وفران وطنا جن کلا جوڑوں تاپ کسا کسا دشت نو کے وا رنگ رنا جوڑوں جامے تم گریوان وطنا تمہیں وجود تمہیں جامے تم گریوان وطنا سد وجود ورنا اب دشمن پورشا سد وجود ورنا اب دشمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا ساد و جدورنا اب دخمن پورشا ساد و جدورنا اب دخمن پورشا.